زلزله او یا سیلاب کې راځي. دا د عکس العمل طبيعي د انسانانو عکس العمل دی، او هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی، او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کېږي، یو نو یو نو حالت ورسره پیدا کېږي، تاسې شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي، او زیاتره د عاطفي لحاظه د فکري لحاظه دو په دغه حالت کې چې ټاپي دی یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي. یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښيي، او دو فرضاً چوي وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي، او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي، هېڅ نه پوهېږي، همداسې شاوخوا ګوري بې دلې چې څه وایي یا پوه شي چې څه چل دی. ویره معموله ډېر معمول شی دی په دې کې، اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خپګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې دا کوم زلزلې یا کوم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې، د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي، او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري، د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري، دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي، دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي، او که چېرته زخمیان اوسېږي دا هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی، که ماشوم دی، که زور دی، هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي، هلته تداوي شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی، دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې په شفخانو کې نارینه نشته، ښځه نشته دی، او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده، مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی چمبوی دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه د کوم کلی چې وران شوی دی، په هلته دی، بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي، او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې وسله منځته شوی دی، او دا باید د منځه ځک شي چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي، او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې، لورګانې، خویندې وویشي شفخانې ته، او هلته د تداوي اعتماد پرې وکړي، او هلته صحیح کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بلې، او ډاکټر صاحب، د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورنې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې باندې کسان را باسي، دغه پیښه خو په افغانستان کې ډېرې کېږي. زلزلې وشو، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه څلور کاله کې، درې کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
په ګروپ کې دا ټول ما سم نیم ضرورت دی، ځکه چې کله چې یو زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان، ښځې او ښځې دي، نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي، مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپل بچو باندې، په خپل اولادونو باندې، په خپل خپلوانو باندې توجه کوي، او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي، دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي. یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري، چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لویې تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي، د هغو سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د استړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړې بحث د ازادي رادیو نه اوري.
سلام علیکم سه محترم.
وعلیکم السلام استړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مراد سلامونه وای مطلب احمدی بغلان مې ځنګ ولای.
خا محمد نبی ورور بغلان حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپورونه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانونه احساس شوی.
بلې و تیر شپه نه خپل شپه وړم شپه موږ مونږ کا وجوات کې د جمعات یو ټا کان وکړ نو وخت چې دلته نه غشو دوبره تلپات خو نو هم دا چې خبره صدمه موږ ته راورسې ده څه یعنی هغه یې چې خبره خلکو وګو کې انګازي وکړي نو په وخت ته چې دا الله پاک دې زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صبر جميل الله پاک غواړو نو نو دې صاحب رښتیا چې وګورو ما یو وخت دې دې محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ماته زلزلې سره مازته کېږي تاسو څه او مې دي یعنې تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا ته ویل شي دا په ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې د امزه کې دغه څه رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دغه څه پیښه کېږي نو دا خو طبي پیښه کېږي خدای پیښه دي لودین صاحب محترمه وخت موږ خپل ډېر غمجن شولو په نو په ټولو کې شو ګورو دغه بازي جوړ کېږي په تاسو وطن کې د خلک بازي د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا یو وخت کې شو ګورو دغه څه معمولی مشکلات امرا چې یو بل پسې ورانی کی نو په تاګه کله نو خلک هم باید چې لوت چې اوس په تاګه نړۍ وګوره چې ګرمشن جات سوای دا نو په تر سره هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږ ځای خپل ځامت کې تیر کې لږ ځای کله کته وی خو بیا په خې د دې سره په نظر نو زیاتره خلک باید چې غوړيونه کې لوت چې وخت تاګه زیاتره کلو کې تاګه سپیک را دي هیږي نو یو وخت نو دې سره وخت نه سم روسان هغه لیو دغه وخت کې موږ د څه نوې زرمې کوټي وغه وخت باندې زلزلې کې دي موږ له کورو باندې تلو دا لري په تلو د څه داغو کې بس بلا سلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي دا غوډه چې اوس په کومه یاسته په سپې برات للی نو هغه تمام په یاد کې په یاد دي موږ وخت بغلان کې دوه تاګه یو څو کلم دې تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو پیښې وي نو بیا لږه دې خاطر بیا دغه نه کله نه کله به نو څو کله تاسو کوڼه دې پند خو کې تاسو کلم نه کوي اوس باندې الله پاک دې زحمه
انده شپاور کی
الله پاک دې تاسو
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسه نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې پاړې خپل نظرات څرګند ک په هان صاحب مسازای ز بیرته تاسو تر اگر زما د خو زلزلې خو به شک چې د ټوله فتونه چې راځي د زموږ تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرین له مخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمی بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دی یا هغه کچې کم شوې ده. دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکه لاندې د ځمکه په تل کې دی او بو د کاچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي په لوه اړخ لګی، ځکه دا سه یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښه ډیر شوی، مثلا د ګیان زلزلہ وا د پکتیکا ولایت دغه په هرات کې به زلزلہ وشوله، مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ساده اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دوار بلا بلا فتنه دی او کوم ارخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتنه دی او مختلف طبي عوامل دی او یو د بل سره پر اړیکه کوي. او اول په کټاسو چې مهرباني وکړم ویل چې دا طبيعي افتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سبب نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې وزلته شوی ده دغه سبب د چلان دی دغه درزونه دی او لاندې دغه طبقات قط شوی دی او بل اشره هغه انرژي زده شوی او د باید دې زلزلې شوی نه په دې اساس باندې موږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي خو د دې لپاره عوامل ایجادوي عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا د سطحي زلزله وایي دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه د ځمکې لاندې اوبه تر څو پورې چا څوک نه دی ورسېدلی او نه هغه اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي. په افغانستان کې صحیح د وچکالۍ ده اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره کې موږ ورته وایي دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن تر ثبات دي چې په دوو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دوو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا موږ وخی د سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده. حتی زرو مترو ته نه رسېږي یو کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي. هغه په نورو شکلونو سره دي د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده. هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه توفانونه چې راځي سیلابونه کېږي اورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند د شدې کې د ترکیې نه رسوبې د بحر الکاهل تر سواحل پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان د خصوصا د افغانستان شرقي سیمې شمال شرقي سیمې په بدخشان نورستان همدارقم شرقي سیمې جنوب شرقي سیمې حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي. د تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. ماتو په اعتبار باندې دا د ځمکې فشر د ځمکې طبقات تر دې ځای کېږي. دلته کله کله دا ما مخکې ویلي بیا تکراروم دا چې دغه دغو تلونو په امتداد باندې دا انرژي جمع کېږي جمع کېږي یو وار ازادېږي. او علاوه په دې باندې دا باید ووایم چې هېر نه شي چې د هند پلیت یا دغه د هند قاره دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کېږي او دلته یو تضیق رامنځته کېږي او یو فشار رامنځته کېږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیت ده چې هغه هم حرکت کې ده چې دیو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده په اصطلاح په تضیق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادېږي او باعث د زلزلو کې.
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو تر اگر زم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح کوم. مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینو سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغو کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاوري وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرای بندوي او د وجود نور وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصېدو ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی له طبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ او کس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي، له طبي پلوه باید کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته باید ژر وکړي؟
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر حد مقدوره پورې دوی وکولی شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه. نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به له هغو سره کومک کاندي. مګر ابتدایي شی چې دی هغه هلته دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې سا وباسو دا دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځای نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جدیان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه تاسو وايي، په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمه وهل، دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دی د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
داګر د ټیمونو د زیات موثر دي، دوه خبرې شي خلک سره د هر لحاظه کومک وکاندي. مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته ډاډګرنا ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه تداوی کاندي او هغه وتړي، او یا دا کلو زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کې دوه جلو کړي وکړي او که دوه سره وسایل وسیږي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساده ستر د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دوه ډېر موثر دي. مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي، ځکه چې پخواني حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم. مګر داسې دومره پوهېږم چې هیڅ کار نه دی کړی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. پوهان صاحب، مسازای دغه 15 تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کې دای سلامل همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلی دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بلاخره اغا زلزله سیمی چی دی اغا مشخصه شوی دی چی ده افغانستان کمی سیمی زلزله لری، خصوصا ختیس که کنار چی بدخشان سر پول لری، نورستان سر پول لری او هندوکش غرون و لمنو تنک دی دی دا همیشه زلزله خیزی سیمی دی، مثلا دا غسی پکتیکا و دا غسی هرات و قندهار و دا غسی کوات خواهت دا کمی سیمی چی پرتی دی افغانستان لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د شپږو درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 1300 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بېوزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حد اقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلے وہ دام خبر ادا رشتہ ہم نور دن کے ہم کی ولادت تلفات جسی محدود بھی انسانی تلفات خود جسی لری میں مثلاً مالی تلفات الگ الگ تلفات رہ سکے جو ہے الگ دادا چوہا خلق کو دے دے پار مسجد مسکن تدابیر نہیں بولی تھی مسجد مسکن عام پوہاوی پوه کړی دی خلک په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې په دې ځایو کې د زلزلې په هکله باندې د زلزلې د خطراتو د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مسکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه د خوځښت د لحاظه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي، باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاوم وي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په همدغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي، مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمی پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلې بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هر کمی چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقې کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی، دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي دا دا ورته بېخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي او دغو هغه اگر که د زلزلې وړاندوینه د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده حاضر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي، دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شوی ودانۍ جوړې شوی یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شوی نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د زم په هواد کې خلک دې نه پیږي نه خبر دې دې نه بس ورځي کې چې نړۍ شو ورځي کې یو ځای پیدا کوي او کور د دې جوړي او هغه کې هغه غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندیز دا ده په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان دغه کومه ځینې چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تر تیګو هم شته دي لرګي هم شته دي زیاتره تیګې په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دله د پښتور غوښندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي لرګي او کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د پټو نه جوړ شوی او ړنګ شي په سوی باندې هغه تلفات به زیات وي نظر دا چې هغه د لرګي کور راشي نو د اوسه لپاره دغه حالت هغه دا پاینده کې مولندیز داته دولت ته انتاجه هواد کې دغه سیمه هغه سیمه مشخص کی او څه مشکله دغه د ملګری کومکونه دا چانچ په اول وخت کې په اول مرحله کې ضروري هغه څه خیر ولري اته د خیره ځایونه ولري خیره ولري اته تعلیم لباس ولري حتی غذایی مواد باید اته موجود وي چې په یو کال کې د انځګۍ مو سره پیږي او کې دي هغه مسترکی بیا نورې په ځای باندې ارته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکول شي دا خپل تر نه دی مشي په ځای په نو سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښم نو خپل په څه ګوري چې د نن په پوهنتون کې په ټکنیک په پوهنتون کې د په ټکنیک د محصلانو معاون دی په ټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او په علاقه باندې حاضر وو د دې لپاره چې کومو کومو لپاره چې شایسته لاشي د داخله د خاورې د دې د کوټو لاندې شوی دی د ګولان د شوی دی څو چې هغه راوږي چې دې په دې د اور د حالت کې ښاله کوم چې چې دا غنجنه په خپله داخله د طالبانو
بله
خپل تخنیکی د طالبانو ته خپل د نړۍ شرکتونه
سلامات اوسې پوهان صاحب ډېر مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېر پزله پوری دي خصوصا دغه د لرګي یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخت ډېر دي نو اوریدونکو پوهان مسازای وای چې چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لري چې لرګي واخلینو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیره نه پیخوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نه راکې یو ځل بیا ل خپل ملمنو د پل ټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد مسازی او په بریتانیا کې له ډاکټر عبد الغفور رحیم نه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو اوریدل
شیر بدے کبو ما لال یو یو